د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې یوې برطانوي خیریه ټولنې له اوبخې ټولنې لسګونه پخواني طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي. سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه و همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشردوستانه اوربندي مات کړی. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فوروم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیک نشتہ چے ہندوستان با زمو پہواد کے دے گڑوڑی دے رامنستہ کولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان و کارنی خو مونگ دلتا پریکڑا کرے چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی مونگے ملاتڑ کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکا دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں
عمران خان او پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعا وکړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو او یا د هندوستان حکومت تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو ویلي وو هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامان نن په ټویټر باندې لیکلي بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټول اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. سره له دې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغه هیواد کې جګړو زور اخیسته. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګت په خپل ټویټر باندې د دغه هوایي برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي د امریکا هوایي ځواک بېګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ او 15 طالب جنګیالي ووژل. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکیانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره هم ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه وطن همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن د دغو کسانو د نیولو خبر اعلان کړ. د هرات ولایت یو سیمهییز چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي مشفق او د هغه ملګري بالفعل د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو د پلاوي لخوا ونیول شول. تر دې مخکې د هرات په ښاروالۍ کې د فساد راپورونه ورکړل شوي وو. ښاغلي مشفق ته نږدې کسانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د درنو جرمونو څارنوالي د هرات د والي د ولایتي شورا د دریو غړو او د روغتیا د رئیس په شمول د 21 چارواکو دوسیې چې د کرونا ویروس د بودیجې په برخه کې په فساد تورن دي تکمیل او محکمې ته سپارلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو وزر کسي زړه رامنځته کړي. دا چې دا ډله څنګه ده د هلمند والی ویاند عمر زواکي پاړه وایي.
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی دا هدف کې د سیمو د امنیت ساتل دي او تر څنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چټوي کولای شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت په شوالي په حقیقت کې
لدی مخکیم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي، خو ځینو خلکو شکایت ترې کړی و چې د سیمې خلک ځوروي. د ارمنستان او اذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشر دوستانه اوربند مات کړی. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړتوب اوربند وشو. د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ د دغه اوربند عملي کېدل د اکتوبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ له نیمې شپې پیل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان استپانیان پر خپل ټوټر لیکلي، اذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندې په دې لوري وتوغول. اخوه د اذربایجان دفاع وزارت ویلي دوی ځواکونه اوربند عملی کوي، خو ارمنی ځواکونه یې تورن کړل چې یو ځل بیا یې له اوربند سرغړاوی کړی. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امی کانی باریت ته رایه ورکړي. تمه یې ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه اکثریت د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. ډیموکراتان بیا د امی کانی باریت له نماینده سره هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي مخالفت ښیي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ری سره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې هلو ټراست خیریه ټولنې 350 تنه پخوانی طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. په هلمند کې یو زر کسیز ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو وکړي، چې هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
وابهوري چې د افغان دولت د مرکچی پلاوي څلور غړي د څه لپاره کابل ته راغلي دي. او د روزګان والی وایي که د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. یوې برتنوي خیریه ټولنې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست د کسانو ته چې شمیر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي. منوریدونکو د امید ظهیرمل راپور ته.
د ماین پاکۍ یوې برېټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي، دې شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاؤنډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې بریټانوي عسکرو قمندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 بریټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه بریټانوي جنرال چې 1.5 کاله د خپل هیواد په وسلوال پوس کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړې چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدی شي 1.5 شمېر هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. ډیلمل ته د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمېر کسانو ویلي، د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول 50 پاونډ چې نږدې 1500 افغاني کېږي ترلاسه کولې. داسې مهال چې اوس هره میاشت 230 انګلیسي پاونډه چې نږدې 2000 افغاني کېږي اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم موده وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوال له شپېته تر یو سل شل زرو کسان راټول شي. هرګ هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم
دوه نظرونه دي، یو دا چې جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي. خو کدوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کچیر اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بل شک شي ډیر هغه خلک هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغ نه لاس پسر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب او سوال او فعالیت داسې مهال رابرسیره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړي دي. که څه هم تمه وه چې افغانستان په 2013 کال کې له ماینونو څخه پاک شي خو د جګړې دوام او د بودیجې کمښت هغه دوه دلایل دي چې دا نېټه یې تر 2023 کال پورې وغځوله. خو اوس د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي احتمال لري چې په 2023 کال کې هم دا هدف ترلاسه نشي او دوی به په دې برخه کې 15 کاله نور هم وخت وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکونې د برخې رئیس شفیق یوسفي
موږ ونه توانېدو چې د خپلې اړتیا وړ بودیجه د خپلو نړیوالو مرستندویانو لخوا په لاس راوړو. دویمه دا چې جګړه روانه ده او یو شمېر سیمو ته زموږ کارکوونکي نشي تلای. په ټوله کې شاید هغه هدف چې موږ تر 2023 کال پورې ټاکلی و په لاس را نه وړو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي اوس 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده او همدا ناچاودي ماینونه له کلونو لټون وروسته لا هم افغانستان کې په منځني ډول هره میاشت نږدې 130 تنه وژني.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې هلو ټراس برطانوي مرستندوی ټولنې 350 طالب وسلوالو ته د ماین پاکۍ په برخه کې کار ورکړی او هغوی په دندو ګمارلی دي. په هلمند کې یو نوی ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی. چارواکي وایي د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو ولسونو زر تنه وسلوال د طالبانو پر ضد جګړه کوي او امنیت به ټینګوي. په دې اړه مې د هلمند د والي لویاند عمر ځواک سره مرکه وکړه. ښاغلي ځواک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شتون کې د دې ځواک جوړېدو ته څه اړتیا وه؟
هدف ته دی چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې کاغه په نظامي ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او زمونږ د تعلقاتو په وړاندې باندې حل وکړي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د امنیت څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي د تر څنګ او مدیریت چارې دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک واوسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې وي خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوې دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي. بنګړۍ پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي. هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. د بلان د خپل سره ویلی شي او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دي ته د دند سپارل کیږي او د پروسې خدمت پروسه دي چې وی او بل اخر دوی شامل دي د دلی نو بیان د خطر د شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي د هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه په مخ وړي او په منظم شکل باندې شامل دي او سره هغه خدمت خپل دند مخ وړي چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډیر منظم شکل د افغان ځواکونو کې او ځای دی پولیسو اردو او نور سفره جنگ کې هم هم خدي تر څو چې د استوال مخالفینو حملات ترسره او د خپل کړو باندې صباح هم دي پاتې
ډیر زیات مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک چې د ازادي راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د روزګان والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نه شي نو استعفا به وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتي مسؤلین په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ له لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړې او یې ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغو د سمن لوري ته لاړ نه سي تر څو چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه نه وي نیول سوې.
تر څو چې زموږ پولیس نه سي یو ورځ هم ولاکه د اورزګان دارمې ګونه وخوري دا وټ ناکه د طالب دومره زور ور دي چې زموږ دومره ځوانان را ورځ په شهادت رسیږي. اما ستونزه وازید یا شان رسید ی باتا رسید لریت 1500 نفر موجود دي 200 کسان تاسو تم دا وعده در کوم یا په خدای پولیس اصلاحات یا په خدای زوږی پاپریرد دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرون نو وزیر داخله تم دا خبره کړل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز ویل چې زیات خیالي پولیس ته دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بلخوا بیا د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ چې طالبانو له تریوي میاشتې راهیسې کلاکه ماسره کړې اوسېدونکو یې نن لاروین کړي دي او مرکزي او ولایتي اداره یې تورنه کړې چې له دوی سره توپیري چلند کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسېدونکي چې نن د یادې ولسوالۍ بازار ته راټول شوي وی ویل چې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی خو مرکزي او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده. د یادې اعتراض کوونکو له ډلې یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې وویل:
البته اول موږ زه خپله مجبور شوی یم د خپل کور څخه راتېر یم دا اوس مجبور یم چې خواته بلې خواته بیا بارېږم دا وطن به سره پرېږدم ځکه چې کارونه بېخي سره خراب دي. نو چې یا دا وطن ور علاقه او یا هم دغه کار وکړم ته هېڅ څوک سرم نه په ګرځي زه دغه پیرین چې دا سره کوم موضوعګانې زموږ سر نه په خلاص کېږي داسې ورځ دغهسې پوستې دي راکولېږي او دلته خلک داسې په ازاد دي شرکت سره په باور په خدای وکړه داسې په ازاد دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تېروي.
خو د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې دی وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو په لیکو کې هم خیالي پولیس مني خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې د مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د دې وزارت سلاکار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د بیلابیلو علتونو له کبله هیواد ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی راتګ به د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز ونه کړي. دیوانادر له کابل راپور راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری فوزیه کوفی حکیم الله نقیبی او متین بیگ له قطر څخه افغانستان ته راغلي دي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تېرېدو سره بیرته قطر ته ستانه شي.
سلور کسه ښاغلی نقیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشدنی پیښه شوې ده. ما په چل پاره کې د دوی څو دوستان هم متضرر شوي دي. نو ممکن چې د یا به سره غلي او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سولې وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه همدغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی ترڅنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې و هغوی هم رخصتي کړي. خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي. خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي.
زیان نه رسوي ځکه چې هلته خو هغه کوم چې په بنیادي طور باندې هلته خبرې کوي لکه ستانکزی نادر نادری دی. نو دا خلک او څه نور هم داسې خلک شته دي چې هغوی په مذاکراتو کې بنیادي چې رول لري. که دا خلک چې راغله یقین لرم چې په
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه قطر ته ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل او پکتیا ښاروالۍ د افغانستان په یو لسو ښارونو کې د عامه خدماتو له پلوه تر ټولې بدې ادارې نومول شوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یوه تازه راپور کې د کندهار ښاروالۍ بیا د عامه خدماتو له اړخه د خلکو په سلو کې په یو شپېته رضایت سره تر ټولو ښه اداره نومولې ده. خو د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي تر سره شوې سروې د واقعیتونو پر بنسټ ولاړه نه ده. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپل یوې تازه ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د یولسو ښارونو د ښاروالیانو خدمات په شپاړسو شاخصونو کې تر څېړنې لاندې نیولي دي. دوی په دې ټولپوښتنه کې د یولسو ښارونو د ښاروالیانو شکایتونو ته رسیدنه، خلکو ته حساب ورکول، په عامه پریکړو کې د خلکو ونډه، د بنسټیزو پروژو ساتنه، د مالیاتو او راټولونې په اړه شفافیت، اطلاعات ته د خلکو لاسرسی او یو شمېر نورې برخې څېړلې دي. دغه بنسټ د سروې له مخې د پکتیا او کابل ښاروالیانې هغې ادارې یادې کړې دي چې د عامه خدماتو د بد وضعیت له مخې په یولس ولایتونو کې لومړی او دویم مقام لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فساد او خلکو ته د عامه خدماتو په برخه کې د اطلاعاتو نه شریکول هغه شاخصونه دي چې له دې ادارو سره د خلکو واټن ډیر کړی دی.
د ښاري خدماتو د خرابوالي اساسي لاملونه د فساد شتون، د حد نه زیات مرکزي سیستم او همدغه راز د حساب ورکونې او د روڼتیا د نشتون او په ټوله کې د ښې حکومتولۍ نشتون هغه لاملونه دي چې د خدماتو کچه د کیفیت کچه یې راټیټه کړې ده او د خلکو د رضایت کچه هم
ښاغلی افضلی وایي ښاروالیانو ته د پریکړو په برخه کې پوره واک ورکول کولی شي دغه ادارې تر ځای په خپلو پښو ودروي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ دغه سروې په 1394 لمریز کال کې یوازې د کابل ښاروالۍ تر کچې پیل کړې وه، خو د شپږو کلونو په تېرېدو سره دغه ټولپوښتنه د هیواد یولسو ښارونو ته وغځېده. دغه بنسټ کابل، پکتیا، ننګرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا او کندهار په دغو کلونو کې تر څېړنې لاندې نیولې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو صلاحیتونو ته په اشاري سره وایي د ښاروالیو صلاحیتونه نه دي کم شوي. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاروالیو هماغه صلاحیتونه چې وو اوس هم په هماغه شکل باندې محفوظ دي او د دې صلاحیتونه په اصطلاح باندې نه دي کم شوي. خو دلته ځینې مسایل دا چې ولی زنی خاروالیان پاین وقت که دیر زده خدمات نده کلی یا امده سنزه دا وچی موسی دی خاروالیان دیگه بودیجه دی نیوی کال موسی پا این وقت که نرسی داسه هم که چه دی نیوی کال نحطا دوا دری میشت کیری
لدی سر هم محال دا کابل خاروالی بیا درونتیا چار بنسط لولوری تر سرشوی طول پختنه پرت لدی چه دا آمه اداراتو پارا دا خلق و ذهنون خراب کری بلچن نبولی دا کابل خاروالی ویان تا سمیرا رسا
دغه پایلې چې دغه بنسټ خپدې کړي زموږ له نظره پرته لدی چې د دولتي اداراتو پر وړاندې د خلکو اعتماد خراب کړي او د دواړو لورو ترمنځ واټن رامنځته کړي بل معنی نه لري.
دغه سروې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل ښاروالۍ تر څنګ د هیواد ټولې ښاروالیانې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ته خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په دې برخه کې د ښاروالیو د چارو یو معینیت هم لري چې ډېری پرېکړې د همدې معینیت له لارې ترسره کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورن قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ نازک اوربند دوام وکړي، خو په دې اړه له دې څرګندونو سره شکونه راپیدا شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وشوه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي، له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9:00 او 10:00 کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي دا هم کړې چې د دې په وینا په ځایي وخت 8:00 او 15:00 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر راپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي قفقاز کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي زمونږ په دې راود ولسوالۍ کې د جوارو فصل د جګړو له کبله خراب شو. د جګړې له ښکېلو خواوو هیله کوم چې اوربند وکړي ځکه اقتصاد مو بیخي کمزوری شو. غالب په یو بل پیغام کې لیکي باید د افغانستان څخه د فلسطین او کشمیر مسله جوړه نشي. حسینه احساس له کندهار لیکي په هلمند کې د اتلانو د قطې جوړېدل به یو ښه اقدام وي. دانش افغان له جلال آباد لیکي د تاوتریخوالي دوام او د سولې په خبرو کې ځنډ په لوی لاس جګړې ته لمن وهل دي چې مسؤلین یې د جګړې دواړه خواوې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي څو چې په عامل منفعت ځایونو حمله کوي هغوی د اسلام او هیواد دښمنان دي او د بخلو وړ نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې بېګنا کسان په شهادت رسیدلي. زه له طالبانو پوښتم چې پخوا خو مو ویل چې له امریکا سره جهاد کوي، اوس یې له چا سره کوي؟ او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي ولسي جرګه باید د وروستیو نامنیو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.